ایران از هلمند هم میتونه داشته باشه تا طالبان قانع کنه که بعضی خواسته و مطالبات جمهوری اسلامی ایران پاسخگو باشن.
سید اشرف سادات که سالهای سال در بخش حقوق بشر در هرات همسایه ایران فعالیت کردین و مهران کریمی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپا آزاد رادیو آزادی سازاد، سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را دیدید.
ما ورځ دا ونی مهمه پیښته کړه
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شینوار مو یو ور بیا په و مورس کې هر کله کوم. نن را سره د سعودي او هند له جوړ کړیو زیرکو روباټونو د پاکستان د جوړ کړی ټانک پاړه خبرې کوي. خلیجی وادونو کې د افغان مسافرو بد وضعیت، اشقابات کې د افغان ترکمن نندارتون حال، پښتونخوا کې د متولا تراب په شعر د یو ماشوم د وهل کېدو او اروزګان کې لبسته کلی د یو کس د مرورېدو کیسه هم درته لرم. خو تر هر څه لومړی د تیرونې د سیاسي مسایلو توده ټکی. پاکستان کې د نوي حکومت د کار پیل، طالبان نوي پاکستانی حکومت نه د اړیکو د سمون هیله لري. شنن کې بیا نور څه وایي؟
زه فکر نه کوم چې په پاکستان کې د نوي حکومت پر اتک سره د افغانستان سره په روابطو کې بهبود راشي.
مجھے سمر جی ڈی پی ہم لی ہوئی دگا رنگ وقت مشکلات ہوئی، البتہ یہ امتحان دے دیکھا چی شہباز شریف میں شرور نواز شریف کہ اگر بد حکومت غیر خبر رہی اور بھی رول لری اگر ویلو چی دیو افغانستان و ہندوستان سے تعلقات سکے.
د طالبانو پر حکومت د خپل منځي اختلافات او تور ملګری ملتونه وایي طالبان ادارو ته د ولس ور شریکولو کې ناکام دي او خپل کې له سیاسي او اقتصادي مسایل رانیولې نور ډیرو اساسي موضوعاتو کې اختلاف لري.
د څو اشخاصو د سختو پریکړو له امله طالبانو حکومت، طالبانو نظام او د افغانستان خلک د مشکلاتو سره مخامخ دي او باید دغه سخت پالیسي طرح کړي.
نو اختلافات خامخا شته دي او د اختلافاتو لامل هم موږ داسې فکر کوو په ټوله کې چې کوم شکونه چې خلکو درلوده چې واقعي یو بله قوه ده، یو بل مرجع ده چې واقعي دوی کنټرول لري.
د یو تعداد طالبانو مشرانو چې هغوی د ملي مشروعیت په حاصلولو باندې زیات تاکید کوي او یو تعداد تندروه د جنوب یا جنوبي غرب حوزې مشران اصلا د ملي مشروعیت لاسته راوړلو په خاطر هېڅ اهمیت به دې موضوع ته ورکړي.
منظور پښتین اول زندان اورسته سخت شوه دریض وای ک سولیز مبارزه نتیجه ورنکړه وسلواله مبارزه کې به ثابت کړی چې دوی څومره زور وردی.
یا خدای پاک شکر دې وباسو چې فزول ژوند دا هغه مېز ژوند تر دو او تا مونږ ته د مزاحمت او د ازادۍ د پاره د جنگ ژوند را نصیب کو. تر دې لوی شکر مونږ نه وباسو په خپل ژوند باندې.
او د نړۍ د تاریخ تر ټولو قیمتي او دروند واده، تیرونی د هندي میلیاردر مکیش امبانی د زوی واده ته د نړۍ د میلیاردرانو او مشهورو شخصیتونو تر څنګ یو 50,000 میلمانه راټول شوي. بیا هم ستړي مشي. د انور الحق کاکړ له موقت ادارې سره تر تاریخجنو اړیکو وروسته طالبان رئیس الوزرا د پاکستان نوی صدر اعظم ته مبارکي ورکړي او هیله خوده لیدل چې په پاکستان کې د نوی حکومت په جوړېدو سره به د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خې او پراخ شي. دغه راز د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي چې افغانستان د پاکستان په ګډون د سیمې او نړۍ سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او ټینګار یې کړی چې د پاکستان نوی حکومت دی د کابل او اسلام آباد ترمنځ شته ستونزې هوارې کړي. خو د سیاسي چارو شنونکي لا هم په دې نظر دي چې د افغانستان په ګډون د ستراتیژیکو مسلو په تړاو به د پاکستان د نوی حکومت پرېکړې تر ډیره د دغه هیواد د پوځ تر اغیز لاندې ووسي. د سیمه د سیاستونو څارونکو شفیق همدرد له ازادۍ رادیو سره خبرو کې هم دې ټکی ته اشاره وایي د اړیکو راتلونکو تر ډیره روښانه نه ویني.
بدبختی دغه ده چې د پاکستان ملکی حکومتونه دومره اختیار نه لري چې بهرنۍ پالیسۍ د هیوادونو د پاره په ځانګړې توګه د افغانستان د پاره دوی چمتو کړي یا په پارلمان کې دا تایید کړي، بلکې ټول اختیار چې دی د بهرنۍ پالیسۍ یا د هیوادونو سره د تعامل هغه د پوز په لاس کې دی. نو زه فکر نه کوم چې په پاکستان کې د نوي حکومت پر اتاک سره د افغانستان سره په روابطو کې بهبود راشي، تر څو چې پوز په خپل پالیسۍ کې تغییر را نه ولی د افغانستان لپاره. زه فکر نه کوم چې ملکی حکومتونه به د دې توان او صلاحیت ولري چې هغه د افغانستان لپاره یو بیل ستراتیژي او پالیسي ولري.
د طالبانو او د پاکستان ترمنځ اړیکې په دې وروستیو میاشتو کې ډېرې ترنګلې وې. پاکستانی لوړپوړو پوځي او ملکی چارواکو په پرلپسې ډول ادعا کړې ده چې طالبانو حکومت په افغانستان کې د دغه هیواد مخالف وسلوالو ډلو په ځانګړي ډول د تحریک طالبان پاکستان ډلې وسلوالو ته خوندي پناه ځایونه برابر کړي دي، او دا وسلوال لاغه زیاتنه په پاکستان کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي. په همدې اړه مو اسلام آباد کې میشت آزاد خبریال طاهر خان راغول چې له طالبانو سره د پاکستانی نویو چارواکو د اړیکو د خکېدو کوم څرک ویني کنه. طاهر خان صاحب، تاسو خبر ورکړو چې مولا حسن اخوند صدر اعظم شاباس شریف ته مبارکي ورکړي او د اړیکو د سمون نه هیله خولې. آیا د شاباس شریف په بیا راتګ د دواړو لوریو ترمنځ د خوالي د اړیکو امکان ویني؟
زمانه زړه ده چې ترسو د پاکستانی طالبانو موضوع حل شوی نوي، نو ګومان نکوم چې د پاکستان د نوي حکومت او د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکو تعلقات خشي. تاسو ته یاد وي چې کله د عمران خان حکومت په 2023 کال د اپریل په میاشت کې د عدم اعتماد ناباورۍ تحریک په واسطه باندې لري کړی شو، نو مې هغه وخت هم د شاباس شریف په مشرۍ کې یو ائتلافي حکومت جوړ شو، او دغه حکومت دوران کې شپاړس میاشتې پاتې شو ډېر زیات تعلقات خراب شوي، ځکه هغه وخت کې خو طالبانو بیا حمله هم زیاتې کړې وې، او تاسو به بیا وروسته چې ګران حکومت جوړ شو هغه خو نور هم خراب شو، ځکه د پاکستان پخوانی نگران وزیر اعظم دا خبره کوله چې 80% د طالبانو د راتګ وروسته په حملو کې زیاتوالی شوی دی. او بل دا ګوره د افغانستان مسله چې ده دی کې د سیاسیونو د سیاسي حکومت د پارلیمنت د هغې رول د سی به وګڼه چې ډېر کمزوري وي او د نش برابر وي، نو هغه فوج او استخباراتو سره وي سیکورټي استبلیشمنټ د پاکستان کې وي. زما خیال په نوي حکومت کې به د هغې رول هم هغه رنګې پاتې شي لکه څنګه چې په ماضي کې وو. نو چې څومره د جی ڈی پی حملې وي دغه رنګې به مشکلات وي. البته یو امتحان دی، ځکه چې د شاباز شریف مشر رول نواز شریف چې هغه به د حکومت ظاهر خبره ده یو لوی رول لري، هغه ویلو چې د افغانستان او هندوستان سره تعلقات ښه کوي.
خو شاباز شریف او د هغه ورور نواز شریف ټینګار کړو چې د سیمې وادونو سره به د اړیکو د ښه کولو هڅې وکړي. فکر کوي پاوز د اختیار نوي حکومت ته ورکړی دی کنه؟
نواز شریف خدا خبره کړې او چې د افغانستان او هندوستان سره تعلقات ښه کوي نو به کتی شي، ځکه ځینې وخت کې بیانونه خورا شي، لیکن څنګه چې ما و چې اختیار به سیاسي حکومت سره دومره نوي. البته پاکستان اوس مجبور دی چې هغه خپلو ګاونډیانو سره ښه اړیکې او تعلقات وساتي، نو ځکه چې د پاکستان تعلقات ښه نه وي نو پاکستان ځله په افغانستان کې هغه ځای چې دی هغه د لاسه ورکوي. بیا په افغانستان کې خو دې سره تعلقات به چې ښه نه وي نو بیا نړۍ کې ستا ارزښت هم هغې ته زیان رسي. یو امتحان د غم دی، او بل دا چې اقتصادي ته وګورو نو هغه پاکستان او افغانستان په یو بل باندې اوس دواړه ضرورت لري، دواړه یو بل لپاره ښه مارکیټ دی. بیا ډېرې پروژې دي چې هغه د افغانستان مثلا کاسا زر چې کوم د بجلی پروژه ده هغه د افغانستان د لارې پاکستان ته به هغه مزې راځي، نور هم ډېر شین ټاپي ګیس پروژه ده او نور ډېر شیان دي. نو بهرحال هیلې خو هر وخت لرلې کېدی شي، لیکن چې کومې مسلې بنیادي چې د کومو مسلو په بنیاد باندې دا مشکلات پیدا شوي دي، لکه د مهاجرینو مثلا ده، او ګمان نه کوم چې د مهاجرینو په هغه مسله کې به څه بدلون راشي. لکه د فوج کمانډرانو کانفرنس وروسته چې تېره ورځ کله بیان راغلی وو نو پای کې مې اشاره وه چې کوم دوی یو نظام جوړ کړی دی نو هغه په خپل ځای باندې پاتې وي.
ډېره مننه طاهر خان صاحب، راګرځو و به ورسته. که څه هم طالبان له تیرو دریو کالو راهیسې د خپل منځي هر ډول اختلافاتو ګنګوسي ردی، خو دا ځل د دوی ترمنځ د اختلافاتو موضوع ملګرو ملتونو مستنده کړي او سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي یاده ډله د خپل حاکمیت اړوند په کلیدي مسایلو خپل منځي اختلافونه لري. انتونیو ګوتریش د افغانستان اړوند خپل درې میاشتنی راپور کې ویلي طالبان په اداري او لویو تصامیمو کې خلکو ته د پراخ مشارکت نه ورکولو کې لا هم ناکام دي او د دې ډلې ترمنځ اختلافات له اقتصادي، سیاسي او امنیتي مسایلو نیولې د نشه یي توکو په کښت تر بندیزه پورې رسیږي. د طالبانو په سیاستونو نظر ساتون کې آزاد خبریال سمی یوسف زی دا خبره تر یوه حد منی خو د طالبانو اختلاف جدی نه بولی. بلخوا بیا د ولسی جرګې پخوانی غړی خالد پښتون وایي د طالبانو خپلمنځي اختلاف نړیوالې ټولنې سره په یو ځای تک کې هم شته.
د ملګرو ملتونو مشر چې کومه د اختلاف خبره کړې ده هغه د طالبانو د مشرتابو ترمنځ د میرمنو د تعلیم او کار په اړه د اختلاف نظر موجودګي ده. زه فکر نه کوم چې دا د دومره جوهر اختلاف وي چې طالبانو په منځ کې یو شګاف رامنځته کړي. طالبان په تیرو 15 یا 10 کلونو کې خورا زیات مثالی اتحاد او اتفاق لرلی دی. البته دا اختلافي نظر شته ده. اکثریت طالبان په دې باور دي چې باید میرمنو ته تعلیم کار ورکول حق ورکول شي او په عین حال کې دا ګوته لیسي چې د څو اشخاصو د سختو پریکړو له امله طالبانو حکومت، طالبانو نظام، د افغانستان خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي او باید دغه سخته پالیسي ترک کړی شي. خو زه فکر نه کوم چې دغه مشران دي دومره جرأت وکولی شي چې پزغر د دغه خبره شیخ حبیب الله خونزاده ته وکي.
یو کې دا تو درو د جنوب یا جنوب غرب حوزه مشران اصلا د ملي مشروعیت لاسته راوړلو په خاطر هیڅ اهمیت به دې موضوع ته نور کی نه. د ملي مشروعیت اهمیت تر کې نه به ملت موږ قدرت نیولې دي، قدرت موږ په زور نیولې دي، موږ به ملي جمعیت شکست ورکړې دي. پس نو موږ حق لرو چې په افغانستان کې یو خود مختار پر خپل زړه برابر هر کوم چې موږ غواړي هغه څه حکومت جوک. کوم چې ویان د دوی زبی الله مجاهد متواتر ده نارې وی چې موږ د مشروعیت پیژندلو ته د جهان کوم ضرورت نه لرو. جهان حق نه لري چې موږ سره د شوزو د حقوقو اعاده وغواړي، موږ سره د شوزو د حقوق او د شوزو د مکتبو او د کار کولو اجازه موږ د جهان څخه واخو. پس دا ټول شان هغه څه دي چې د دوی تر مابین سخت اختلافات موجود دي او دا اختلافات وروسته بلي زیاتیږي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي طالب چارواکو په سیمه ایز او ملي کچا د ولسی مشارکت په تړاو د ژمنو هڅو سره سره دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی او په وینا یې د دې ډلې د حکومت ټولې ګمارنې هم یوازې تر هغو کسانو پورې محدود دي چې د طالبانو رهبرۍ ته ژمن خلک وي. بلخوا طالبان که څه هم ذکر شوي موارد یو هم نه تاییدوي او خپل صفونه واحد بولي خو شنونکي تاییدوي چې د کندهار او کابل طالبان جلا جلا خلک دي. د چارو شنونکي سید صابر شاه سادات ازادۍ راډیو ته وایي د کندهار طالبان اصلا واکمنه ډله ده چې کابل کې د میشتو طالب مشرانو شکایتونه هم ترې رسنیو ته کله کله راووزي.
لکه څنګه چې د قرائن نخکاری هغه اختلافات د اوسني حاکمانو ترمنځ څرګندېږي، هم د تقرریګانو پر سر دي او هم په ټوله کې دا د نجونو او د ښځو د کار او د تحصیل په حق لده. دا اختلافات اوس ډیر څرګند شوي دي، ډیر واضح دي، ځکه دا ضد نقیز خبرې چې سړی اوري کله چې ذبیح الله مجاهد خبرې کوي هغه د بل موقف نه، یعنی د قندهار د حلقې کې چې کم خلک نازي ده هغوی په استازیتوب خبرې کوي هغه داسې یو رقم افاده کوي چې ګواکې خیر خیریت ده او هېڅ څه نه دي شوي، هر څه سم روان دي. له بلې خوا نه بیا چې کله په کابل کې ګوري د نورو مشرانو لکه ستانکزي صاحب او د تیره هفته کې هم د څو ورځو کې موږ بیا د پخواني سفیر ملا ضعیف خبرې هم واورېدې چې په دې حقله واقعا ډیر څرګند دریز لري. نو اختلافات خامخا شته دی او د دې اختلافاتو لامل هم موږ داسې فکر کوو په ټوله کې چې کوم شکونه چې خلکو درلوده چې ګواکې یو بله قوه ده، یو بل مرجع ده چې ګواکې د دوی کنټرول لري.
تیره اونۍ د طالبانو یو شمېر مشرانو یو وار بیا په خپلو ځینو څرګندونو د فعالانو نیوکې پاره ویلي چې وایي د اسلام ساتنه دوی ته ورلغاړې ده او د اسلام له مخې د دوی په هیڅ چارواکي د نیوکې اجازه نشته. د طالبانو رئیس الوزرا محمد حسن اخون د اداراتو د امغاګۍ ناستې ته وینا کې ویلي نړۍ په فلسطین کې روان ظلمونه نه ویني خو د بشر د حقونو په نامه د طالبانو د اسلامي حکومت بدنامي کوي. ملا حسن اخوند زیاته کړي په اوسنی وضعیت کې د اسلام او دین ساتنه یوازې د دوی غاړه تلویدل او په وینا د یو الهی مسولیت دی چې د د په وینا د ټول اسلامي نړۍ سترګې په طالبانو ګنډلې دي. خو د دې ډلې د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق بیا ویلي له سالمې نیوکې پرته هیڅوک دا حق نه لري چې د طالبانو خلاف څرګندونې، تبلیغات او فعالیت وکړي.
مخالفت فساد او بغاوت دی، هیڅ ډول شرعي سبغه نه لري، او د اسلام او اسلامي نظام د دښمنانو په تبلیغاتو باید څوک تیر نه وزي. البته د نظام د اصلاح په هدف سالم انتقاد هر څوک کولای شي، هغه له دې حکم نه مستثنا دی. په ځانګړي ډول ځوانه طبقه باید د دې تبلیغاتو ښکار نه شي او خپل ځانونه په دنوي او اخروي خطر کې وانه چوي.
بلخوا د طالبانو د دعوت او ارشاد لوی رئیس عبدالحد مسعود یو وار بیا په خپلو څرګندونو امنی وکی راپارولی چې ټینګار یې کړی د اسلام د قوانینو په رڼا کې د طالبانو په هیڅ چارواکي نیوکې ته اجازه نشته.
زموږ دیندار ته وایي هیڅ چا ته اجازه نشته، دوی پر میډیاو باندې لګیا ده، یا په امارت پسې لګیږي، یا په اسلامي نظام پسې لګیږي، یا په امیرالمؤمنین، یا د هغې په وزراو، د هغې په والیانو، په هغې پسې لګیږي. هیڅ چا ته دا اجازه نشته.
خو دینی عالم او د چارو شوننکی رحمت الله اندړ وایي هغه جوازونه چې طالبان یې د خپل مخالفانو پر وړاندې دین ته منسوبوي، علما او خلک یې د دوی پر وړاندې غبرګون ښودلو ته مجبور کړي، او د ده په وینا که د خلکو په ویرولو او ګواښلو باندې زیات ټینګار وشي نو دا اور به نور هم تیز شي.
طالبانو د دین په نامو باندې واک قبضه کړی دی او تر اوسه پورې خپلې ټولې کړنې په دین باندې تبلیغ کوي، باوجود چې دوی ډېرې کړنې له دین سره مخالفې دي. دوی خپل تګلاره او دوی خپل سیاسي تګلاره کاغه هر څنګه یې په دیني تبلیغ کوي، او په دې باندې علما پوهیږي، او بلکې دا د علماو مسؤلیت دی چې خلکو ته دا ور وپېژنې چې طالب خپله کړنلاره لري او د هغه خپله تګلاره ده او دین بیل شی دی.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې بیا په یو تازه رپورټ کې ویلي له 2021 کال راهیسې له عمان پرته د فارس خلیج دیارلس هیوادونو افغان کارګرانو ته ویزې ورکول بند کړي، او په دې برخه کې ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. بحرین، کویت، عراق، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عرب امارات د فارس خلیج د هیوادونو ډله کې راځي چې له سقوط وروسته پر افغانانو ویزې بندې کړي دي یا یې ځینې افغانان اخراج کړي هم دي. د تحلیلګرانو شبکه وایي افغانان له کلونو راهیسې له نامنیو د خلاصونو او د کار موندلو په موخه د فارس خلیج هیوادونو ته تګ راتګ کوي، خو اوس چې دوی هلته د کار جوازونه او ویزې هم ولري د کوربه هیوادونو له لورې له ستونزو سره مخ کیږي. په دې راپور کې له یو شمېر افغان کارګرو او د هغوی له خپلوانو سره خبرې شوې چې وایي د سعودي عربستان په ګډون عربي هیوادونو د افغانانو په اقتصادي فعالیتونو سخت قوانین وضع کړي او د مالیاتو او د اوسېدو د جواز فیسونه یې پرې زیات کړي دي. پرویز ستوری او احسان مشال دا زرګونه افغان مسافر یوه برخه ده چې په خلیج کې له سقوط وروسته ستونزې لیدلې دي،
او هغه رویه چې دوی د سرلنکا او د هندوستان د خلکو سره کوي د افغانانو سره هغونه زیاته بد سلوک کوي، په دې خاطر چې دوی بې سرنوشته دي، دوی دولت پښتنه نشي کولی، سفارت یې په هغه حساب کمزوری دی، پښتنه نشي کولی. نو موږ سره یې رویه بیخي زیاته خرابه وه، او ان تر دې چې هغلته په کویت کې د افغانانو کوم د کاروبار ځای دی هغې کې تر اوسه برق نشته، په شپږ 50 درجې او 50 درجې کویت کې ګرمي ده، پای کې اوس پورې برق نشته. که زه درته خپله کیسه وکړم، زه په کت افغانستان ته په دې خاطر رالیږل شوی یم، موټر ته ناست وم او د موټر لایسن مې نه و. هم زما ملګري د دې شاهدان دي چې زه په کوم پوخ سړک باندې نه وم، خو هغه د کاروبار په ځای کې زه په ګاډي کې ناست وم، یخو رشتره مې نیولې او زه یې ونیولم. نو زه یې مابس ته ویوړم، او مابس ما شپږ میاشتې او لس ورځې تېر کړې، بیا افغانستان ته رپورټ کړم. هلته مې خپل کار پاتې شو، نو مشکلات ډېر زیات دي.
دا چې له شروع نه سعودي حکومت له افغان حکومت سره د کاروباري ویزو قرارداد نه لري، او افغان رونه چې بیا په سعودي عرب تر کاروبار لپاره راځي د پاکستان له لارې پاکستاني پاسپورټونه سعودي عرب ته داخليږي، چې بیرته تګ ورته بیا ستونزمن وي. د دې ستونزې د حل لپاره تر سکوت وړاندې افغان سفارت یو پروسه شروع کړې وه چې هغه افغان رونه چې د پاکستان له لارې سعودي عرب ته داخل شوي دي هغو ته بیرته افغاني پاسپورټ او تعدیل جنسي نیشنلټي افغاني ورکړي، تر څو ازادانه ډول باندې خپل هیواد ته سفر وکړي. خو تر سکوت وروسته هغه پروسه په ټپه ولاړه ده، بار بار سفارت سره تر اړیکو نیولو بیا هم موږ ته قناعت بخشه جواب نه دی ملاو شوی. له مسول چارواکو هله کو چې دغه کار ته په وخت رسیدګي وکړي ترسو افغان مسافر په ځادانه ډول باندې خپل هیواد ته سفر وکړي. مننه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د کډوالو وزارت د راپور له مخې تیره یوه میاشت کې ایران، پاکستان او ترکیه هم شپږ نوي زره افغانان راشړلي. د افغانستان پرزیدلی جمهوریت له 2013 کال راهیسې خلیجي هیوادونو سره په ګډه هڅې پیل کړې وې څو په عربي نړۍ کې افغانانو ته د کار د ویزې اسانتیاوې زیاتې کړي او په سعودي دا هم منلې وه چې په افغاني پاسپورټ خلکو ته د کار اجازه ورکړي. په دې لړ کې پرمختګ شوی او ګڼو افغانانو خپل پاسپورټونه له پاکستاني څخه افغاني ته اړولي، خو له سقوط وروسته داسې ښکاري چې یوازې قطر سره طالبانو په دې برخه کې ځینې ستونزې حل کړي او نورو هیوادونو سره د کار اړیکې له منځه تللې دي. او یوې امریکایي ډیپلوماټې آنی فورزایمر په لومړي وار د دوهې تړون په رابطه تر ټولو سخته لاجه کارولې او ټینګار یې کړی دی چې له طالبانو سره د دوهې هوکړه باید څیرې او لغوه کړی شي، ځکه د دې په وینا دا یو تر ټولو ناوړه تړون و. یا تړون چې ترسره کوونکی زلمی خلیلزاد لا هم په ګڼو مجلسونو کې ترې دفاع کوي، خو افغانستان لپاره د امریکا د سفارت پخوانی مرستیالي آنی فورزایمر ویلي د یو تر ټولو ناوړه تړونونو څخه دی چې متحدو ایالاتو یې تر اوسه په اړه مذاکرات کړي یا یې لاسلیک کړی دی، خو په وینا یې دا تړون باید څیرې کړی شي. اغلی فورزایمر له امریکا غږ سره مرکه کې ویلي د طالبانو لخوا بشري حقونو ته نه درناوی او د میرمنو په اړه سخت دریځ د ترهګرو سازمانونو د استخدام د تاکتیک یوه برخه ده. د نوموړي په باور د دوهې تړون د هغې نظریې پر بنسټ ولاړو چې بین الافغاني مذاکرات به ترسره کیږي او په یو ډول نړیوال تضمین و چې طالبان به پر هیواد نه واکمنیږي، خو په وینا یې چې له مناسب وخته د مخه د امریکایي ځواکونو وتل او د 5000 خطرناکو طالب بندیانو خوشي کول هغه څه و چې د افغانستان منتخب حکومت کمزوری کړ او د پلي کولو لپاره یوازې تر اوسه امریکایي حکومت ګامونه پورته کړي، خو طالبانو هیڅ نه دي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوهې د تړون د ترسره کوونکي امریکایي ادارې مشر ډونالډ ترامپ بیا تیره اونۍ خپلو پلګانو ته وینا کې وویل د دغه تړون په اساس طالبانو ته ګواښ وکړ چې نورې عسکر ونه وژني، ګنې په طالبانو به د بمونو باران وکړي او همغه و چې 13 میاشتو کې یو امریکایي عسکر هم افغانستان کې ونه وژل شو. د تیرې فبروري د میاشتې په 9 د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د 13 میاشتنیو مذاکراتو وروسته لاسلیک شوی تړون څلور کلن شو. بله غاړه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر یو وار بیا ټینګار کړی چې د پاکستان د پوځ دبدبه د خلکو ترمنځ ختمه شوي او ولسونه به د دوی لخوا ورکړل شوي د ازادۍ د ترلاسه کولو ژمنه او آزاد وطن په عملي ډول ډېر ژر وګوري. ښاغلي منظور پښتین د ټویټر په یوه سپیس کې چې د حماسه میډیا لخوا ورته نیول شوی ویلي افغانستان د ټولو کور دی او کوزه پښتونخوا د دغه کور مورچه ده چې په وینا یې دا سنګر ورځ تر بلې په پیاوړي کېدو دی. نوموړي یو وار بیا د ډیورنډ کرښه فرضي او جبري کرښه بلل چې په وینا یې هیڅ کله رسمي کېدی نه شي، خو ټینګار یې کړی چې پاکستاني ادارې په لر او بر دواړو کې د افغانانو ذلت غواړي او د کابل د سقوط پر مهال هم د ټینګار کړی و چې پاکستان به له هیڅ افغان حکومت سره جوړ رانه شي.
مضبوط کابل دوی د خپل ځان په نقصان کې شماري، چې کابل مضبوط شي قوي شي دا به د دوی وجود ته نقصان وي. دوی خپل وجود چې کوم دی هغه په یو کمزوري او په یو نسکور کابل کې ویني چې دا دی داسې وي. نو په دې اخلا باندې چې دوی د افغانانو سره د بر وطن د افغانانو سره څه وکړل په دې نزدیو کې دا 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 ټاپک چې کوم دی دا د حیرانولو نه دی، دا خو به دوی همیشه کوله تل یې کوله.
منظور پښتین چې تازه د پاکستانی ادارو له 2 بند وروسته راخوشي شوی ټینګار یې کړی چې دا مهال پی ټی ایم لپاره د وسلوالې مبارزې د پیلولو نه دی، خو په وینا یې که وخت راغی نو بیا به دا غورځنګ ثابته کړي چې حق له چا سره دی. او د ترکمنستان په عشق آباد ښار کې د افغان ترکمن تولیداتو ستر نندارتون تیره اونۍ د افغان پانګوالو او سوداګرو لپاره ښه خبر و. دغه نندارتون ته له 200 زیات افغان سوداګرو سبتینام کړی وه او له افغانستان نه تللې پلاوي کې 15 تن افغان سوداګري هم وي. د نندارتون کې د طالبانو د سوداګرۍ وزیر د ترکمنستان ملي مشر قربان قلی بردی محمدوف او د شاوخوا څلوېښت هیوادونو استازو ګډون کړی او د افغاني غالیو ترڅنګ لسګونه قلمه نور افغاني تولیدات پکې نندارې ته ایښودل شوي وو. طالبان وایي د ترکمنستان ملي مشر د دوی له مشرانو سره خپلو لیدنو کې ترکمن مسؤولانو ته لارښوونه کړې چې د افغانستان له ګول سیخ قیمتي ډبرو رنګ او نورو توکو څخه د ارقدان خار خارګوټي دویم فاس کې ګټه واخلي. او سم ټولنیز شبکې تیره اونۍ په ټولنیزو رسنیو د کوزي پښتونخوا د یو ماشوم ویډیو زیاته لاس په لاس شو چې د شیر ویلو پر مهال د ښوونځي د دینی علومو د استاد لخوا په عام محضر کې په څپېړه وهل کیږي. ګڼ فعالان او یوټیوبران د خیبر پختونخوا دغه سیمې ته رسیدلي او د ذوالفقار په نوم د یو ماشوم د وهلو موضوع یې څېړلي. د ذوالفقار په نوم دغه ماشوم په لومړي بیان کې ویلي استاد یې ښه کړي چې وهلی دی، خو وروسته بیا بل بیان کې زیاته کړې استاد ته دا نه وه په کار، ځکه هغه د مولانا فضل الرحمان پلوي و او شعر کې چې د متي الله تراب لخوا پر فضل الرحمان نیوکې شوي وي استاد ته یې غصه وروستې ده. بلخوا دی استاد ویلي خپل شاګرد یې ځکه وهلی چې ښوونځي کې سیاسي خبرې منوي. خو نورو ډیرو فعالانو بیا غصه په ملایانو ایستلې او ټینګار یې کړی چې د پښتنو په سیمو کې دا ډول ذهنیت خورا مایوسوونکی دی چې د ممبرونو خاوندان په هر حالت ولس او خلک تر خپلې غلبې لاندې ساتي. او تېره اونۍ له خاص اروزګان نه د فضل کریم په نوم د هغه کس د ویډیو خپرېدو پراخ بحثونه جوړ کړل چې پاړی محلي رسنۍ وویل یو کس د کلیوالو له خبرو نه تر پزې له راتلو وروسته یوې ونې ته مرور ختلی او 28 ساعته تېرولو نه وروسته خلکو په زاریو بېرته راکوز کړی. دغه خبر کله یوې خوا ځینې د رسنیو فعالان خندولي، خو ځینو بیا د افغانانو د اروایي ستونزو په ډېرېدو خواشیني څرګنده کړي. مګر ازادي راډیو ځینې داسې راپورونه هم ترلاسه کړي چې یاد کس ته د بشري مرستو ټیکټ نه دی رسېدلی او د کلي له مشرانو څخه په مروریدو یې غوښتل له ونې ځان لاندې راګزار کړي. او تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو بیا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال د سعودي عربستان او هند دوه روباټونو پراخ بحثونه جوړ کړي. د سعودي عربستان جوړ کړي روباټ هغه وخت د ټولې نړۍ پام ځان ته ورواړو چې د ننداري پر مهال یې وی خبریال ته د اعتراض وړ لاس ورواچو، خو انجنیرانو یې له دغې خبریالې بخنه وغوښته او دا یې په روباټ کې تخنیکي ستونزه وبلله، مګر خلکو د عربي کلتور په تړاو نیوکې کړي دي. او د طالبان لخوا د خلکو د نیوونو په لړۍ کې تېره اونۍ دې ډلې خپل یو غړی او مطبوعاتي فعال چې ځان ته جنرال مبین وایي د 5م ځل لپاره د سړک له سره پورته کړی او زنداني کړی دی. مبین 2 ځله په ټولنیزو رسنیو شکایت کړی چې فعالیت ته نه پرېښودل کېږي او د پاکستان ضد څرګندونو له امله له دندې نیولې تر نورو ګڼو امتیازاتو بې برخې شوی دی. د طالبانو یوې سرچینې هم د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل مبین کوم موقف نه درلود او د ده په وینا د کاذب شهرت له لارې یو شمېر هیوادونو سره په خپلو څرګندونو د طالبانو اړیکې خرابولې، خو په ټولنیزو رسنیو ګڼو کارونکو د طالبانو دغه کار ته په اشاره ټینګار کړی چې د یادې ډلې له حکومت سره یې د خپلو خلکو هم ژوند نه کېږي. او د جالب خبرونو په نړۍ کې کڅه هم اوس تیره ده، خو د هند د میلیاردر مکیش امبانی د زوی انند امبانی د واده مراسمو ته هم سرخ کار کوي. دا واده ځکه جالب و چې د نړۍ د 200 میلیاردرانو د سترو کمپنیو رئیسانو او سلبریټیانو پکې له 500,000 نورو میلمنو سره پر لپسې 3 ورځې میلمستیاوې وخوړې. په واده کې نږدې 9 میلیونه ډالر یوازې لویدیځوالې سندرغاړې ریحانه د کنسرت لپاره واخیستې او 3 ورځې پر لپسې 100 اشپزانو پکې 2800 قسمه خواړه پاخه کړي. په دې واده 1000 کروڑه هندي کلداري مصرف شوي چې د مکیش امبانی د ټولې سرمایې 0.1 هم نه ترې جوړیږي. هغه دا مهال 144 میلیارده نغده ډالر سرمایه او د نږدې 100 میلیارده ډالرو جایدادونه لري. د واده تر ټولو جالب اړخ دا و چې د هند حکومت په کې له میلیاردرانو سره هند کې د پانګونې د اچولو لپاره پراخې لیدنې کړې دي. او که څه هم پاکستان له 2 کلونو راهیسې د اقتصادي او سیاسي بحرانونو له امله د خبرونو د سرټکې دی، خو دا وار پاکستان او چین د حیدر په نوم ټانک جوړ کړی. دا په اصطلاح پاکستاني ټانک د چینایي نظامي ټانکونو VT4 کاپی ده چې 200 هارس پاور انجن لري، 50 کیلومتره واټن ولي او 70 کیلومتره پر ساعت لاره وهي، خو ایله 3 کسان انتقالول شي. تیرونه د پاکستان د پاوز مشر د دغه زغروال جنگي ټانک پرانیست او کړ چې د چین په مرسته یې د ټکسلا په ستر کارخونه کې چمتو کړو. که څه هم په ځوانانو کې د سمارټ ساعتونو په راوتلو سره د انالوګ ساعتونو موټ ختم شوی، خو د نړۍ د میلیونرانو سیاسونو او مشهورو شخصیتونو په منځ کې لا هم د قیمته ساعتونو رواج ختم شوی نه دی. تازه جیکب کمپنۍ لخوا د 40 میلیونه ډالرو ارزښت لرونکي ساعت جوړ او خرڅلاو ته وړاندې شوی. دا ساعت چې په ژیړو الماسو او غمیو کې پوښلی دی په پخواني طرز طراحي شوی او 214 قیراته وزن لري. د دې ساعت د غمیو سکخت او جوړولو 3.5 کاله وخت نیولې، په داسې حال کې چې یادې کمپنۍ تر دې وړاندې د سپینو الماسو 1 ساعت هم په همدومره موده کې جوړ کړو. او په داسې حال کې چې افغانستان کې د ښوونکو د تربیه د مرکزونو سازان حتی له دندو بې برخې شوي او معلمان کافي معاش نه لري، د امریکا په جورجیا کې د استادانو لخوا د ښوونځي څوکیدار ته د موټر اخیستلو موضوع په ټولنیزو رسنیو عاطفي بحثونه جوړ کړل. د جورجیا لوکوست ګرو سیمې د خونځي یو څوکیدار کریس جکسن چې موټر نه درلود او هر ورځ به پیاده خونځي ته رسیده 2 ځله سازانو پیاده لیدل. د خونځي ټول استادانو خپل پسنداس کړي پیسې راټول کړي او نوموړي ته موټر پرې اخیسته. کله چې بیوزله جکسن ته د موټر کلیګان سپارل کیږي هغه په جامو کې نه ځایږي او نه باوروي چې د موټر خاوند شوی دی. او په دې سره زموږ د نن اوم ورځ هم همدلته راټولوم، تر بلې اونۍ چې له نویو تودو مسایلو سره درته حاضرېږم پر خدای مسپارم. خو هره اونۍ د ازادۍ راډیو له څپو او ډیجیټل پاڼو خپله اوم ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.